السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. د دغه پروګرام ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې چې کوربه زموږ همکار داود جنبش دی. موضوع هم د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وروستی راپور دی چې په سلو هیوادونو کې د افغانستان په ګډون د بشري حقوقو وضعیت ارزولی او ځینې اندېښنې ښودلی. تاسو خبرونه واورئ او که غواړئ چې برخه پکې واخلئ زنګ ورته ووهئ، له میلمنو پوښتنې وکړئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې پرانستل شوې. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې نه دي ځنډېدلې. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر کانګرس د تېرې اونۍ یرغل په کلکو ټکو وغانده. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې پرانستل شوې. دغو کې یوه پروژه د اقینی اندخوی ترمنځ د 1.5 کیلومتره په اوږدو ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې تازه بشپړ شوي، او دوه نورې پروژې د 500 کیلو ولټه په ظرفیت د برېښنا د لیږد او نوري فایبر دي. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف د دغو پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. او خو میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خاف د ریل پټلۍ هم پرانستل شو چې 225 کیلومتره اوږدوالی درلود. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې ځنډېدلې نه دي، بلکې دوی د ځینو اړتیاو لپاره په خپل منځیو غونډو بوخت دي. دغه دفتر ویان محمد نعیم نن ازادي راډیو ته دا خبره تر هغه راپور وروسته وکړه چې پکې وویل شول له درې ورځو راهیسې دواړه خواوې دوحه کې مخامخ نه دي سره ناست. د وویل مخامخ لیدو کتو کې د څو ورځو ځنډ طبیعي خبره ده، او په وینا یې دا د دغه بهیر د درېدو په معنا نه دی.
مذاکرات کې ټول ته معلومه وي د دنیا کې چار چاته مذاکرات کېږي، نو هلته داسې نه وي چې هر ورځ مجالس وي. کله کله د ځینو موضوعاتو د ښه څېړلو په خاطر باندې داخلي او خپلمنځي مجالسو ته هم ضرورتونه پېښېږي.
د ملي مصالحې عالي شورا هم وایي چې خبرې نه دي ځنډېدلې، خو صرف له درې ورځو راهیسې مخامخ ناستې نه دي سره شوي. د دغې شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل دولت مرکچان د اجنډا د ځینو مسلو پر سر پر خپل منځیو خبرو بوخت دي. پرون رویټرز د دواړو خواوو د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې خبرې ځنډېدلې، او مرکچان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. بلورته د افغانستان د بهرنی چارو وزیر وایي روان تاوتریخوالی او د ملکیانو وژنو دوحه کې د سولې پر خبرو د افغانانو باور کم کړی دی. هانی فتمر د سویډن د بهرنی چارو له وزیر آن لیند سره ټلیفوني خبرو کې دا اندېښنه ښودلې، او ویلي دي چې دا وضعیت د سولې پایله له ستونزو او جدي ننګونو سره مخ کولی شي. دواړو خواوو د خبریالانو او فعالانو د هدفي وژنو پر زیاتېدو هم اندېښنه ښودلې، او ښاغلي اتمر هیله څرګنده کړې چې سویډن له نورو هیوادونو سره په ګډه افغانستان کې د تاوتریخوالي خوالی د کمولو او اوربان په چارو کې همکاري وکړي. خاغلی اتمر پرون کابل کې د اروپای ټولنې له سفیر سره هم ورته اندېښنې شریکې کړې وې. د لیدنې کتنې د افغان حکومت د هغې تګلارې یوه برخه ده چې غواړي د سولې خبرو د بریا لپاره د سیمې او نړۍ اجماع او نظرونه سره یو کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو له زندانه 14 تنه آزاد کړي دي. دغه وزارت نن په یو بیان کې وویل دغه زندان د هلمند واشیر ولسوالۍ کې و چې تیر شپه پرې عملیات شوي دي. دوی وایي له زندانه د یو پولیس په ګډون 14 تنه چې له طالبانو سره بندیان وو آزاد شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې د موټر له نمبر پلیټ نه به د 9 شمیره لري کوي. دا پریکړه نن سهار د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح اعلان کړه، او وی ویل د شمیرې د ترافیکو ریاست کې رشوت اخیستو ته زمینه برابره کړې وه. ښاغلی صالح ویلي دا موضوع ځینو کسانو ته د شیدو په غوا بدله شوې، او ترافیکو ریاست ته هدایت ورکړی چې په دایمي ډول دا شمیره له پلیټونو حذف کړي. په پلیټونو کې 9 شمیرې موجودیت په بازارونو کې د موټرو اصلي بیه کموي. د دغې ټولنیزې ستونزې د لرې کولو لپاره که څه هم په وار وار کمپاینونه وشول، خو کومه پایله یې ور نه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ملت ته په یو ویډیوي پیغام کې چې بیګاش په خبر کړی پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلې خو د اساسو جرګې د هغه اقدام یادونه نه ده کړې چې نوموړی یې پرون د ورځې په لومړیو کې استیضا کړ. ټرمپ دغه ویډیوي پیغام داسې مهال خبر کړی چې د اساسو جرګې مشر نانسي پلوسی د ټرمپ د استیضا په اړه له رایګیري وروسته چې د دې جرګې 222 غړیو د 190 په مقابل کې مثبت رایه ورکړې هغه سند لاسلیک کړ چې ټرمپ د پاتون په لمسون تورنوي. په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي لس جمهوري غوښتونکو هم د ټرمپ د استیضا په پلوي رایه ورکړي. ټرمپ دغه ویډیوي پیغام کې تاوتریخوالی په کلکه غندلې یا ویلي دي چې دا هر څه د مفکورې او د دوی د غورځنګ ضد دي او زیاتوي چې د هیڅ یو رښتینی ملاتړی سیاسي تاوتریخوالي ته لمن نه وهي. او د روغتیا د نړیوال سازمان څیړونکي د چین ووهان ښار ته رسیدلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه څیړنه وکړي. دغه ویروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې له همدې ښار خپور شو. د چین دولتي رسنۍ ووهان ته د روغتیا د نړیوال ادارې د لسو څیړونکو د رسیدو خبره کوي او ویلي دي چې دوی به شاوخوا یوه میاشت هلته پاتې شي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
السلام علیکم ټولو ته درناویو په وړاندې کولو د ازادۍ چپو خبرونه دی ګڼه کې د امریکا ل راروان ولسمشر نه د هغه څه د تمولو غوښتنه چیرو چې فعالان د بشري حقوقو لپاره د ډونالد ترامپ ناورین بولی. د بشري حقوقو نړیواله څارډله هیومن رائټس واچ په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل اقداماتو سره د کډوالو او لګکیو په وړاندې کرکه ډیره کړې او د سپین پوستو کلوړچا غوښتونکو مټه لا پیوړه کړې او د بشري حقوقو په ګډون ډیرو نړیوالو اصولو ته د امریکا ژمنه زیانمنه کړې ده. په ریپورت کې د سلو هیوادو بشري حالت ارزول شوی چې افغانستان هم پکې دی. موږ دا ټول ریپورت په عمومي ډول او په افغانستان او پښتونخوا کې بشري حالت په ځانګړي ډول له خپلو میلمنو سره سپړو او څېړو. دوی دي د افغانستان د بشري حقونو د یوې خپلواکې ټولنې مشر او فعال لال ګل لال، د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون د حقونو د دفاع څانګې مشر امینه مسعود جنجوا، او په کابل کې سیاسي فعال او څېړونکی خیبر آریانزه هم داود جون بشم. یو ځل بیا خپل ملمنو او اوریدونکو ته درناوی وړاندې کوم. لال صاحب، فکر کوي ولې هیومن رائټس واچ ولسمشر ټرمپ د بشري حقوقو لپاره ناورین بللی دی؟
مننه. سلام تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، او د میز ګډونوالو ته، امینه جنجوا ته او خیبر صاحب ته. زما په اند باندې د ولسمشر ټرمپ دوره چې خپل په امریکا کې ځینې داسې ډېرې پېښې وشولې چې هغه خواشینوونکې وي، او که هغه د ارخ نه وڅېړل شي، لکه یو مثال په تیر کال کې چې کوم یو د پولیسو دفاع نه یو کس تورپوستې ووژل شولو، یا مثلا د ده په دوره کې د مهاجرینو په حقونو باندې چې د مهاجرینو راتګ امریکا ته په هغې باندې بندیز ولګولو، دا هم یو د بشر د حقونو په ضد باندې یو اقدام چې ده وکړلو. همدغسې که د نړۍ په کچه باندې وګورو، په ځینې اسلامي ملکونو باندې د ده بندیزونه، او همدغسې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې چې کومه پرېکړه وکړله چې په افغانستان کې با دوی خپل سرنوالی ته حکم کړی و چې دوی به هلته دغه جنګي جرمونه څېړي چې هغه په افغانستان کې د درې خواو نه دغه جرمونه رامنځته شوي وو، چې د امریکایي پوځونو د خوانه، جمع د ائتلافي ځواکونو د خوانه، د افغان ځواکونو د خوانه، او په مجموع کې د مخالفینو د خوانه. او همدغسې تاسو به لیدلي وي چې په عراق او افغانستان کې د دوی ځینې پوځیان په جنګي جرمونو باندې تورن شوي وو، او هغه د امریکا د محاکمو د خوانه هغوی په د خپل هغه سي جذاب باندې نو محکوم شوی کوم چې د قربانیانو غوښتنه وا خو بیا هم ظلم جزاګانې دوی ته ورکړل شوې وې. هغه هم د ولسمشر ټرمپ په وخت کې دغه مجرمان د ځینې فرمانونو له مخې دغه وبخل شول. نو دا ټول هغه څه دي چې د ولسمشر ټرمپ او دا ما اسې یو څو نمونې وړاندې کړلې، بلکې که موږ تفصیل ته ځو وخت به اجازه رانه کړي. نو دغه ډېر څه داسې دي چې په دې وجه باندې ممکن د بشر د حقونو د څار ډلې دا د بشري حقونو لپاره یو ناورین بللی دی.
خو پوښتنه مې دا ده چې دغه بلګې چې تاسو یادې کړي ځینې جدي هم دي. مثلا تاسو ویل چې امریکایي عسکر باید یا پوځیان په جنګي جرمونو تورن شوي باید محاکمه شوی د پرې نه ښودل یا یې وبخل. هلته خاص قوانین دي چې د هغې له مخې ځینې کارونه کېږي چې ولسمشر پورې دومره ډېره اړم نه لري. یا عمومي افکار دي یا مثلا ادارې دي یا د هغوی خپل داخلي قوانین دي. فکر نه کوئ چې دا د ناورین ټکی کارول د بشرپالو لخوا یو څه مبالغه ده؟
زه فکر کوم زه هم ډېر زیات ورسره په دې نظر کې هم نظر نه یم. البته ولسمشر ټرمپ ځینې کړنې کړي دي چې ممکن د دې ان باندې هغه د بشر د حقونو لپاره خواشینونکي وي او نه یوازې خواشینونکي وي، ګواښونکي هم وي. په دې اړوند باندې وخت په وخت باندې موږ هغه څه چې دلته د امریکا په اړوند باندې په افغانستان کې دغه د افغانستان د جګړه او په دې جګړه کې د بشري حقونو وضعیت، د جنګي جرمونو وضعیت او دلته د ځنی سیاسي ډلو ټپلو سره د دوی د ضد او نقیض کړنې او پریکړې او هوکړې دا ټول هغه څه دي چې ممکن د جناورین په کچه باندې ورته سړی وګورم تقریبا تر ډېر حد پورې بدروس وي. خو دا هر چا خپلې اصطلاحې دي، شاید هغه دغه اصطلاح ورته استعمال کړي وي او ممکن په نورو کې ورته خلک د بشر د حقونو سرغړونکي یا د بشر د حقونو لپاره ګواښونکي یا یو بل اصطلاح ورته استعمال شي، خو دوی ورته دغه اصطلاح استعمال کړې ده.
مننه آریان صاحب، تاسو مرکله وایم. یو خو داغه دوري د تعریف لپاره د زینو ټکو د کارولو مسله ده چې موږ په وغه غېدو چې ولسمشر ټرمپ کې د سپینی مانی واکوالو او هغه پکې حکومت چلول داغه دوره زر پای ته رسیدي. د بشری حقوقو نړیوالې څار ډلې له نوې ادارې نه چې مثلا په یو ونې کې به کار پیلې ډېری هلي اور پورې تړلې دي او مثلا ویلې هغه څه چې د دې له نظره د ټرمپ د دورې ناورینو هغه د شاته وګرځي، فکر کوي نوې اداره څه کولی شي؟
دغه بخښنه خدای په نامه خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دا د بشري حقوقو د کمیسیون نړیوال کمیسیون دا وظیفه ده چې دا د ناورین چې موږ بشري د ناورین د کلمې سره مکمل تاییدوم دا کلمه ورته کارولې ده. دوی وظیفه لري چې دغه نورین چې په افغانستان کې په بلګه باندې درمسته شوی د ژورنالیستانو وژل، د بشري حقوقو د څار د غړو وژل، د مدني فعالانو وژل، هغه څه چې واقعا افغانستان د پر څه کولای شي څه دی ویل د پر لري، دا خپل یو نورین دی. په کار کې اول لکه د شعار به شعار تر چتر لاندې نه وي، دوی ټول عمر د شعار ورکړل شي موږ بشری حقوقو تبا بوزل بدارخ مسائل وبرسې کو هدا اقل هغه اتهامات به خلک باندې ورچی دی یو ګټه برسېږي کو یو ګټه د سې به چیرې خو خوشنه سره په افغانستان کې دغه مسله هیڅ ونه تیر شوله. تاسو وینئ چې هغه جنگي ډلې هغه جنگي جنایت کارونه کا څوک شل اسنه دي خلک په وینو باندې ککړو اکثریت راول حتی بلګې داسې چې د افغانستان د بشر د حقوق بشر په کمیسیون کې بعض خلک شته چې هغه جنگي جنایتکاران دي د کمشنر په فایز باندې تمریف شوی دي. دا مسله چې ټول سره غونډ کړو واقعا دا یو نورین دی او د دې وظیفه دغه ده چې دغه بدوسې وڅېړي هغه څوک چې واقعا په د بشري حقوقو په ضدیت کې دی ښکیل دي او دا د بشري حقوقو ته کله اندخړي دغه محکمې به سره کش کړي چې اکثریت دولت لوړ چارواکي دي.
البته د آریان صاحب د افغانستان مسلې باندې لګ رو سره زو فقط اوس غواړم چې دغه پیل کې دوی په سریزه کې د موضوع ته اشاره کړي چې هغه څه چې ډونالد ترامپ د دې له نظره خراب کړي جو بایدن یې باید جوړ کړي. زما پوښتنه دا و چې جو بایدن څه کولای شي یا څه باید وکړي؟
جو بایدن تصویر نه چې د ډونالډ ټرمپ په دوره کې امریکایي ځواکونه ډېر د بشر حقوق ضد کارکارونه یې کړي دي، په افغانستان کې، په عراق کې، په سوریه کې دوی هسې کړنې کړي دي چې واقعا هغه د څېړلو وړ دي. نو نوې ادارې ته دا په کار ده چې دغه پخوانۍ دغه کړنې چې مستقیما زیاتره هم د ډونالډ ټرمپ په امر باندې شوي دي دا وڅېړي، او حداقل خپله څېره، هغه مقدره څېره چې په روسیا کې نړیواله ته رقم در څرګنده شوه چې دوی اصلي د حقوق بشر د خونو ناقضین اصلا دوی دي، دغه څېره لږ تاغه کړي، حداقل نړیوال ته ور وښیي چې موږ واقعا د بشر د خود ساتلو په خاطر باندې کړنې کوو، هڅې کوو، او زموږ تلاش ده هغه څوک چې ناقضین د حقوق بشر دي هغه مخامې مېز ته را وکاږو. بدون د شکه ډونالډ ټرمپ په دې مسله کې ډېر ښکېل و. تاسو ولیدل چې اکثریت حملات چې په اکثریت هېوادو کې دغه جګړه چې روانه ده د مستقیم ته امر دی، د مستقیم امر لاندې
نه، خو عادلانه پام ورته وکړو، دا جګړې د ډېر وخت را روانې دي، مثلا د ته په میراث پاتې دي.
خدای سي خبر ده ټول په دې باندې پیږي چې په واقع دغه مسله ډېر وسپړېدل او دغه بشر حقوق تر پښو لاندې شول. دا خو په دوه کې شک نشته چې ډونالډ ټرمپ هغه څه کارونه وکړل چې د تمه یې نه وه، د نړیوال ستانه تمه یې نه وه، داسې هېواد نه چې هغه دیموکراسۍ پلار ځان بولي و. حداقل دیموکراسۍ هغه د دوی د خونه زیاتره توشي کېږي، هغه قلابي ده که رښتیا ده. په هر صورت باندې د په دوره کې ډېر جنایات وشول د ډونالډ ټرمپ په دوره کې، په بېلګه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له خوانه کورونه بمبار شول، امریکایي ځواکونه د خوانه خلک وځورول شول، خلک کورو ته یې ور واچول شول. او دا واقعیت دی چې د دونه هیڅوک سترګې پټولی نه شي. یو هغه د خلکو سترګو ته خاورې وشیندل چې خلکو ته بازي ورکړه. واقعا دغسې دی چې ډونالډ ټرمپ په دوره کې هڅې کړنې وشولې چې توقع د افغانستان توقع نه درلوده چې دومره په شدت باندې امریکایي ځواکونه د طالبانو په ضد یا د مخالفینو په ضد باندې دوی خپل هغه جګړې هغه کارونه به وکړي. په حداقل په نهایت کې بېګنا خلک، بېوازه خلک، هغه څوک چې په جګړه کې ښکېل نه وو هغه مړه شي.
من آریان صاحب ولې راځي ارشه په خپل قرینه کې راولو. جګړه پیل شوې ده څلوېښت کاله کېږي روان دي، د شوروي اتحاد له وخت نه تر اوسه پورې په کل یوم بمبارۍ شوې دي، دولتي ځواکونو هم دا کارونه کړي دي، مخالفینو هم دا کارونه کړي دي، یعنی یو لوی ناورین په دغه هیواد راغلی. دا بس په همدلته پرېږدو. پوښتنه مې بله د لال صاحب نه ده چې لال صاحب فکر کوي چې دا مشرتوب په نړۍ کې په مختلفو هیوادونو کې بدلېږي رابدلېږي، ولې هیومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو څارډلې مشخص امریکا باندې دومره تاکید کړی دی چې جو بایدن باید دا کار وکړي، ولې دا رپورت د نوې ادارې له راتګ سره تړل شوی دی؟
جنبشته کومنګ د امریکا د ژوندۍ تاریخ کې منګ د عمر سره تیر شوی دی. دې ته لنډه کتنه وکړو او په دې نتیجه باندې رسیږو چې زیات څه د سیاسي خلکو په واک او په اختیار کې نه وي، او ډېری هغه تصمیمونه چې ستراتیژیک وي هغه د امریکا یا استخباراتي ایجنسۍ او جمع نظامیان یعنی پوځیان نیسي، او دغه سیاسي خلک اکثره تر سمبولیک حدا پوری اختیار لري او کار کوي. بلکې دا یو ټول نړۍ کې دا یو مروج شی دی چې اکثره اختیار چې دی هغه د نظامیانو سره او یا هم د استخباراتي جلسیانو سره یا هم د پالیسو جوړونکو سره ډېر زیات دغه وي. د یو شخص پورې یا د یو ګوند کمې مودې اقتدار پورې نه وي. نو زه فکر نه کوم چې د هیومن رایټس واچ یا د بشر د حقوقو د سال ډلې دغه غوښتنې چې د جو بایدن نه کړې دي ښه غوښتنې دي. موږ هم تاییدوو، موږ هم ورسره غږ غبرګوو. هغه څه چې د ناوړه کارونه چې د ټرمپ د واکمنۍ په دوران کې شوي دي هغه باید جبران کړي، او نوې راتلونکي ته دوی باید هغه څه تصویر د امریکا د ولس او امریکایان چې د لوی دیموکراسۍ داوه کوي یا د ولسواکۍ داوه کوي هغه تصویر په حقیقي معنی کې نړۍ ته وخایي. کني هغه د ولسمشر پوتین خبره ده چې امریکایان نه باید نور خلکو ته د دیموکراسۍ لیکچر ورکړي. نو دا هغه څه دي چې د دې انعکاس د دغه بشر د حقوقو د څار ډلې په راپور کې شوی دی. نو دوی باید واقعاً د دې دعوه کوي چې په نړۍ کې موږ یو لوی قدرت یو او موږ تقریبا نړۍ اداره کوو. نو دوی باید خپل په عمل کې څه وښایي. هغه څه وښایي چې نور د دوی به تقلید وکړي، نور د دوی هغه کوم سپارښتنې یا وړاندیزونه یې هغه ومني. که چېرته په خپله یو څوک ځان نه شي اصلاح کولی، نو بل ته به د اصلاح څه نصیحت کوي؟ نو تا به هم د دوی په وینا او په عمل کې بلوی واټن لیدل کېږي، او دغه واټن دوی ته د له منځه وړلو دپاره یو حتمي امر دی چې باید دوی دغه کار وکړي. نو ځکه د بشر د حقونو د سار ډلې دغه سپارښتنې دوی ته کړي دي. نو بایدن ته ډېر کارونه په غاړه کې پراته دي چې هغه یې باید په خپله د واکمنۍ په دوره کې سرته ورسوي.
مننه آریان صاحب. مخکې تاسې یوه مهمه موضوع راپورته کړه، د بشري حقونو په دغه کلني رپورټ کې هم یادونه شوې ده چې یعنی په تیره بیا ویل شوي دي چې حکومت ونه شوای کړی، یعنی افغان حکومت ونه شوای کړی هغه کسان چې په بشري سرغړونو تورن وو، لکه مثلا جنسی تیری او نور، هغه د محاکمې میز ته ودرې. یوه قضیه خو موږ ته معلومه ده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین موضوع وه کرم، چې هغه لا هم آزاد ګرځي او محاکمه نه شو. په دغسې یو حالت کې چې جنګ سالاران قوي دي او یا د بشري حقونو ناقضین په خپله واکمن دي وسلوال دي، حکومت ته د پړې ګوته نیول کېدلی شي فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت اصلا دغه د طالبانو سکون اصلا د بشري حقونو د پلي کېدو په خاطر باندې نه شي، د بشر حقوق پلي شي. حداقل هغه څوک چې د اورېدلی دي، هغه څوک چې لاس پچ اول شوی دی، وژل شوي دي، یا بیا مثلا جنسي تیراپي شوی دی، په هر حال باندې دا د بشر حقوق د سر دوی بر علاوه چې محاکمه نه شول، دوی لوړو مقامو ته دوی دا پورته شول. هغه تاسو وینئ چې هغه نقوی هغه خلک چې خلک لاسونه د خلکو مینو ته کړی وو، دوی چوټه کړی وو، چپلې کړی وو، دوی د خلکو ځمکه غصب کړی وو، دوی د خلکو په ناموس په شرف په عزت باندې تیری کړی وو.
پوښتنه مې وکړه، پوښتنه مې هم دا ده چې کله چې لا دوی هم دغسې واکمني په هر ډول چې واکمن شو، وسلې مورسره دي، زورور هم دي، ځکه مثلا تاسو ولیدل چې د کرام الدین د نیولو لپاره عسکر لاړل، څه پېښه وشوه؟ تاسو هغې نه خبر یاست؟ کله چې دغسې یو حالت رامنځته کېږي، کېدای شي حکومت پړ وبلل شي، ځکه چې حکومت واک نه لري، دوی به وایي چې موږ نه شو کولای قانون پلی کړو.
نو دې په برلاده نه دی وکړي چې موږ دا قانون نشي پلي کولای. دا چې د درې وسلوال قوتونه تاسو سره شته دي، او ولې نشي کولای؟ حکومت چې اقتدار ولري، منظم دي، تشکیلات لري، نظامی تشکیلات لري، هر څه کولای شي. اما بعضې کړۍ دي، بعضې لاسونه دي د حکومت منځ کې چې نه غواړي چې هغه څېرې چې د سمتیز ژبنیز او د منطقي تعلقاتو په اساس باندې چې هغه د محکمې مېز ته راکش کړی شي. زه په زغرده ورته وایم، د تناد کرام الدین کریم مسله کړه پورته کړو. دلته داسې په خپله د منځ کې داسې کړۍ شته دي چې هغه حمایه کوي، هغه تصریح کوي، یا سملمي یې دروس پیسې ورلېږي، سلای ورلېږلې ده. او خپله د پنجشیر ولایت چې د افغانستان یوه برخه ده، د ګردشو ولایت یوه ولایت ده، هغه رهبري د ولایت د پنجشیر ولایت مستقیما کرام الدین کریم حمایه کوي. هلته دغه څه مسائل شته دي، دا ډېرې سترې بګنونکې خبرې دي. غیر د کرام الدین کریم نه کرام الدین خو په جنسي په تیری باندې متهم دی، دا ډېر خلک چې په لکهو خلک یې وژلي دي. دوی کابل ښار روان کړی دی، تر اوسه په قدرت کې دي، او د قدرت واګې دوی سره دي. او بعض په خوشحالۍ سره وایم چې بعض مجلس کې دوی د بشر د حقوقو د ساتلو نه هم دي خبرې هم دوی کوي، دوی هم راس پړي، بعضې مسایل دوی هم یادوي. دا ډېره خوشحالونکې خبره ده. افغان حکومت که غواړي چې واقعا د افغانستان خلک په دې باندې اعتماد وکړي، نړیوال د بشر حقونو ساتونکی هغه سازمانونه چې دولت افغانستان دولت باندې اعتماد وکړي، دوی د عملي اقدام وکړي، عملي ګام دې پورته کړي. یو نفر تر اوسه د بشر حقوقو په تطبیق لاندې کولو په جرم باندې نه دی محاکمه شوی. دغه تلسم تاریخ وګورو، تنه اصلاح سروري محاکمه کړلو، اصلا سروري محاکمه کړی، نور هیڅوک محاکمه شوي نه دي. هغه اصلا ثبوت نه و، موږ څو ښکاله هغه وساتلو. د لالان چې هلته ډېر خلک دي چې په لکهو خلک یې وژلي دي، هم په لوړو مقامو کښې دي، دوی نو دلته دولت افغانستان دولت تقضیه کېږي، دوی سلا لري، مهمات لري، دوی پیسې لري.
مننه آریان صاحب. لال صاحب، فکر کوي همدغه پوښتنه کې تاسې نه وکړم چې څومره د پړې ګوته حکومت ته په دې برخه کې نیول کېدلی شي؟ البته د قانون له مخې هو، ځکه چې دوی همدې دپاره انتخاب شوي دي. اما کله چې واقعیت ته وګوري چې د عسکر هسته یو زور یې نه رسیږي، بیا سړی نیوکه پې کولی شي چې دوی ناقضین د محاکمې مېز ته ونه درول؟
حکومتونو ته وګورو، نو په دې کې یوازې حکومتونو ته ګوته هم نه نیول کېږي، بلکې ځینې نړیوال بنسټونه او یا ځینې نړیوال متحدین چې دلته افغانستان ته راغلي هغې ته هم ګوته نیول کېږي. که تاسو د بن پریکړې ته لاړ شي، د بن په پریکړه کې د انتقالي عدالت پروسه وه، هغه د همدې دپاره وه چې باید د جنګي مجرمانو نه پوښتنه وشي، او دغه پروسه د نړیوالو په همکاري خصوصا د ملګرو ملتونو په معاونیت سره دغه پروسه په افغانستان کې پلی شي. موږ ولیدل چې دغه پروسه هم د کورنیو مصلحتونو او هم د نړیوالو مصلحتونو ښکار شوله او پلی نه شوله. هماغه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، تر اوسه پورې هم په قدرت کې ځینې هغه خلک چې په جنګي جرمونو باندې تورن دي په واک کې دي، او هغه پیښې چې مثلا رامنځته شوي چې ډېرې خواشینونکې پیښې دي، نه یوازې د کرام الدین پیښه ده. که تاسو وګورئ د پخواني ولسمشر د مرستیال پیښه هم ورته پیښه وه، او څو ځل په ده باندې اتهامونه ولګېدل، تورونه ولګېدل. ولې عادي او قضایي ارګانونه او د وخت حکومتونو کې دغه سیاسي ارادې شتون نه درلوده چې دغه پیښې وڅېړي؟ غټې غټې پیښې رامنځته شوې دي. هره ورځ ګورو چې په هیواد کې د بشري حقونو سرغړونې نه یوازې د ورځې معمول جوړ شوی دی، بلکې جنګي جرمونه د ورځې معمول ګرځېدلي دي. په لرې ته لاړ شو، د څلوېښتو کلونو نه را په دې خوا باندې د هیڅ مجرم نه تر اوسه پورې پوښتنه نه ده شوې، او هغه د خپل عمل سزا نه ده لیدلې. نو دلته د قانون نه تېښته یو کلتور ګرځېدلی دی، او په دې کې نه یوازې په خپله باندې دغه سرغړوونکي، بلکې حکومتونو هم د معاملې نه کار اخیستی دی. نه باید دغسې شوي وای. که چېرته واقعا موږ د بشر د حقونو خبره کوو، موږ د ولسواکۍ خبره کوو، موږ د ډیموکراسۍ خبره کوو، د ښځو د حقونو خبره کوو، د بشر د حقونو خبره کوو، باید دغه ته صحیح او عملي بڼه ور واغوندو. تش په شعارونو باندې، په ویناوو باندې دا کار نه کېږي. ډېرې خطاوې شوي دي، ډېرې سهوې شوي دي، او اوس هم دغه سهوې تکرارېږي. چې دا نه جبرانېدونکي دي، بالاخره داسې یو وضعیت ته بوځو چې هغه به انارشیزم وي. نو په کار نه دی چې حکومتونو ته د دې پر وړاندې باندې دوی ته یو غوڅه سیاسي اراده په کار ده چې باید دوی لاس په کار شي.
مننه. او آریان صاحب، لویه بشري سرغړونه دا ده چې له چانه ژوند واخلي، او د ژوند اخیستو البته په افغانستان کې بازار ډیر تود دی، دا څلوېښت کاله تود و. یوه نوي البته ډیره نوي نه ده، تکرار شوې ده، ما اوس یې ډیر زور اخیستی. یوه څپه یې دا هدفي وژنې دي چې موږ خپل یو همکار په هلمند کې له لاسه ورکړ، نور ژورنالیستان وژل شو، مدني فعالان او نور. فکر کوي په دې کې څوک ونډه لري؟ یعنی دا د بشري حقوقو په د عمومي کټګوري کې په کم ځای کې راځي، یا پخواني ناقضین په کې ونډه لري، ک دریم لوبغاړي ورته راګټ شوی دی؟
زما خیال خدا کړه زه قبل کې وسیګم د محور ټول مسایل کې شایم ټول داسې شایم داسې خپل ورګاوې د لاس مستعملم دي. د فکر کوم دا کړنه دا هدفي وژنه یا تر هغه ناقضین د بشر د شي په یو کلونو کې دوی کابل خار وران کړی دی. زه به بل کوم دلته زیاتره هغه لاسونه دي چې هغوی د دې نه ډارېږي چې د محکمې مېز سره کش نه شي، او دغه همیشه دوی د مخالفت بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ګزارشانو جوړ کړي دي. هغوی صرف فقط دغه یو لامل همدغه دی. دا د فی وژنې د فکر نه کوم طالبان په دوه کلاسو لري چې طالبان څه فایده نه کوي. اما مستقیما دا هغه خلک دي چې دلته په بعد د ډاکټر نجیب الله د حکومت د سقوط نه په کابل ښار کې په جنګو کې ښکېل وو. دوی اوس هم وسلې لري، دوی هم څه ترور ډلې لري، دوی ترور کوي، او دولت هم په دې باندې پوهېږي. په دوی کې شک نه شته چې افغانستان دولت په دې باندې پوهېږي، د ملي امنیت ریاست په دوی باندې اسناد لري چې دوی د کوم ځای نه وسله ول کېږي، د کوم ځای نه پیسې اخلي، کوم ځای او څوک څوک هدف ګرځوي. دا ټوله تجاوز ته خبر ده که د منظور مته جهادي تنظیمونه دي، از اسلامي نور دا په دوه مسله کې ښکېل دي.
البته اسناد خو نشته، کوم اسناد چې حکومت وړاندې کړي، طالبان یاد کړي، طالبانو دا خبرې رد کړي. په هر صورت یعنی مختلف خبرې کې زما هدف دا و چې وکتل شي چې مثلا دغه صفه چاره پیل کړي، په څه مقصد یې را پیل کړي. البته هغه چې پیل کې ول، تر ټولو لویه سرغړونه دا ده چې د چانه د ژوندانه حق واخلي. دا د بشري حقونو په سرغړونه کې په سر کې راځي. البته په دې اړه به اوریدونکي واورو، ملمنو تاثیر سره وسې لوی خبرچا ورسته شمیرې اعلانوم، اوریدونکي کولای شي زنګ را وایي او په همدې موضوع راته وغږیږي.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
نو ګران اوریدونکو، قلم او کاغذ که در سره یې، لطفا شمیرې ولیکئ. د افغانستان کورنۍ شمیرونه که زنګ را وهئ، 0 و 8225 یا 0999-203-540 شمیری دی بحر نک زنگراوه 00-2-22-24-50 او دغر از سکایپ که کاروی رادیو تکه آزادی زمانگا پتا ده نو آوریدون کشتا اول آوریدون که باو رو میره بانیو که زن معرفی که
سلام علیکم جنبش سلام سلام تا تا و پردیسر سر سر ملمانو تا پدوال لاسو سلامون و انتقیلا پتر لگی ما ده که لگی نده بغلان ولی
سر لگی سه بخیر را لی میره بانیو که
والا جنبش سلام زب اخبه شخصی و لنگ منی نظر وار که مچی اخون پسته که و مطل که و ایدیر خصابانه که خویا مردار ده نو دا از موږ افغانستان کې څول نه راځم دغه شي بروانه ایجاد و دي صاحب نو خدای دې رحم وکړي
مننه که څام په څول نه غږیږي خو څول او جګړه هغه مسائل دي چې بشري حقونه یعنی متاثروي جګړه لا خرابوي او هغه ځینو کې چې جګړې روانې دي بشري حقونو ته ډېر پام نه کېږي ډېره مننه نظر م راغې پسرلی صاحب وکې لګی کې بل اورېدونکي به واورو مهرباني وکړي
اور سر
اور رمضان رات معرفی کی
جنبش السلام علیکم
وعلیکم
جنبش السلام علیکم احمد قبول کہ بیچارہ تاج سرا پاری کے کیم دنگار نام
بیچارہ سے خیر علی مہربانی ہو کے
عالم خوشحال رہے سب زما دغه سالنا اریان ته متوجی درن چې مخ کی دا ویل چې یواز په افغانستان کې اسد الله سروری محکمه شو بلکې ډیر نور مجرمین هم پاتې دي زړه سب دادا ما هغه وخت چې روسان افغانستان ته راتلل هغه د روسان یو تن مشاور ته چې هم چې افغانستان ته روسان راوستل او په سوونو څه چې په زورونو په میلیونه خلک د ځمکې لاندې ژوندي خښ شول او دا چې په میلیونه خلک هواره شول پاکستان ته ایران ته ځینو هېوادونو ته لاړل دا د چا د لاسه وشول دا ستاسې د لاسه که چېرته تاسې روسانو ته بلنه نه وې ورکړې او انسانان ژوندي خښ شوی نه وې نن به دغه انقلاب نه و د اختلاف و تاسې راوستل یو بل خبر دا ده چې دا اوس چې کوم روس امریکایان افغانستان ته راغلي د دې عاملین هم تاسو ته او د قیامت پر ورځ ان شاء الله ځواب ورکړي خو هیڅ ورکول البته غلې
فکر کوي چې ان لاس ګوندونه نظر راغی هغه څنګه د امریکایانو د راوستلو مسولین دي
که چېرته دوی انقلاب وګوره ادم علیه السلام زوی چې کوم وخت یې قتل وکړ هغه بل ورور یې خپل ووجه نو څومره انسانان چې وجل کېږي مسلمانان د دغې پهغې کې لازم ولې چې هغه د قتل لار هغې وښوده دا اوس که چېرته روسان راغلی نه دی او روسان دوی راوستی نه دی نو امریکایان به راغلي نه وو دغه د انقلاب عاملین هغه کسان دي چې روسانو ته بلنه ورکړه برعلاس افغانستان د تاسکن د افغانستان د حکومت اعلان وکړ نو دوی هغه کوم روسان هغه خلقیان چې ژوندي انسانان یې په ځمکه کې خښ کړل اولین ځل باید همدغې محکمه شي او د محکمې مینځ ته راکړل شي راکس شي که چېرته راکس نه شي انشاءالله چې د الله پاک به د حشر په ورځ باندې همدغه ظالمان همدغه آریان غوندې خلک به د جهنم هغه لویې کنده غورځوي ولې چې د افغانستان د یو نیم شهدا او عاملین هم دوغې دي یو نیم دوری د کسان په شهرت ورسېدل او هغه تل دوی هېوادونه ته لاړل د دې عامل دغه آریان خیبر غوندې خلک او داسې نور اسدالله سروري غوندې خلک د انشاءالله
راځي ما وویل چې په پروګرامونو کې به ژبه سمه کاروو ځکه که تاسې ترخه ژبه وکاروئ بل یې هم درته کاروئ نظر م ووایست په سترګو اما ژبې به ښې کاروو ډېره مننه بل اورېدونکی مهرباني وکړئ
بله السلام علیکم سلام تا ته او ګرانو مېلمنو ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته سلام کوم
وعلیکم نوم مو څه دی
نو هغه ستاسو نه له هلمند ولایت څخه
په خیر راغلی مې ربا نیو کې
ډېر مانا دا نظر ورکړم چې مشتاق په کارو کې تاسو وګورئ چې په دا حدې چې زعاون چې دا جنګ صاحب مسال دوست په دغه کې یو څلو پنځه اتیا کاسه د دوی د باټان دی او دا چې ګلبنین صاحب صاحب کې یو نیم څه یا یو څلو اتیا کاسه د دوی د باټان دی او دا دې سر څنګه دا غاسی په چرته سره قرضای تابو دا نو دا دا خلک د خلکو په ویره لاسونه سره دي بیا هم دولت د دې په ځواتان باندې غاټان د دې حساسې نه فار ورته دا باندې په کله دلته قراری راځي دا بشر حقوق په کله په امن کې شي
تاسو وایئ چې دوی په خپله تیری کړی دي او د دوی پښتوالي کې چې ساتل کیږي می بشري حقونه نشي خوندي کېدل ډیره زیاته مننه او کور ودان ډیره مننه اوریدونکو تاسو خپل نظر وایئ نه پیګم آریان صاحب تاسو یاست او آریان صاحب مهرباني وکړئ آریان صاحب یو اوریدونکو ستاسو نه پوښتنه درلوده لطفا ځواب ورته وایئ
یو خو زب داګه د خبره زب دې سپتم کې نړۍ سم ترګه دا وګړول دي او زه دې کو پښ نه مدي په د جنات کې جنات کړم اوس نو وخت دې د افغانستان خلکو دیموکراتیک نور سره د وطن کو سقوط کو زه کوچنی الکوم
دوی اصولی پوښتنه وکړه. دوی ویل چې که کینو ګوندونو خلقیانو پرچمیانو واک نه وای تر ګوته کړی دا حالت بد نه راتلی. دې ته ځواب وایي خپل شخصي ونډه که پکې نه یادوي.
خبر خو دا ده چې مخکې د ثور د انقلاب نه د بشر حقوق دغه د خپل کول شروع شوي او تاسو ولیدل چې دا وژنې هدفي وژنې په کابل ښار کې بلګه مخکې د اوم د ثور نه پیل شوې او دا قبرونه چې ځان ته مجاهدین بولي دا مخکې د اوم د ثور نه تللي وو د سردار محمود خان شهید د حکومت مقابل کې د رپورټر شوي. دا خو یو جوته خبره د تاریخ ده. اما دوی چې بیا شخصي برخورد کوي دا په دې معنا باندې چې تنه آریان خیبر د دوی په مقابل کې نه دي هغه ناوړه کړنې د رسنیو په مقابل کې د خلکو په مخې رپورټه کړي. نو زه د ورور ته ډېر خوښي نه مې ده په خاطر چې زه په وخت کوچنی وم او شاید باید د ډاکټر نجیب د حکومت په سقوط کې زه کلانه راته کلانه وم.
ډېره مننه آریان صاحب ځواب هم راغی. هغوی نیوکه وکړه تاسې ځواب ورته ووایست کور ودان. البته په دغه رپورټ کې چې نن غږیږو د پاکستان یادونه هم شوې ده. مختلفې خبرې پکې یادې شوې دي. له همدغه ځای نه د پاکستان له اسلام آباد نه د دغه هیواد د بشري حقونو کمیسیون کې د بشري حقونو د ساتنې څانګې مشره امینه مسعود جنجوه ملګرې شوې ده را سره چې ښه راغلاست ورته وایي. امینه جانې په خیر رالی بحث به مو تر اوسه نه اورېدلی خو موږ په مختلفو خبرو باندې وغږېدلو. د پاکستان کې یوه لویه خبره د خلکو لا درکه کېدل دي چې کورنۍ نه پوهېږي چې دی باندې څه راغله. دغه تیر 2000 کال کې دغه حالت کې څنګه څه بدلون راغی؟ یعنی لا درکه کېدل همداسې روان و کنه؟
ډېره مننه. زمونږ طرف نه دا دی چې زمونږ ډېر زیات کیسونه کم از کم 2000 چې دی هغه سپریم کورټ کې وا. نو بیا بعد کې 2000 کې دا حکم رالو چې دا ټول کیسونه بیا کمیشن آف انکوائری کې دا ټرانسفر وکړي. نو اوس کو 2000 کیسونه کمیشن آف انکوائری سره شته. هغه وایي چې 4000 خو موږ ډسپوز آف کړی دي هغه ملال شوی دي. لیکن رښتیا خبره دا دي چې څوک ملاو هم شوی دي که نه هغه یا انټرنمنټ سینټرس کې پاتې شوی دي یا پولیس سره دي او کور کې نه دی راغلی هغه رها نه دي شوی. او ډېر زیات خلک داسې بېدرد شوی دي په دې کال کې 2020 کې. زمونږ طرف نه ډیفینس آف هیومن رائټس نه طرف نه 55 زیات کسان چې کم یو بے دک شوی دی هغوی کیسونه رجسٹر شوی دی. ہائی کورٹونو کې شل کسانو کیسونه مونږ داخل کړی دي. نو حالات ډېر زیات خراب دي او دا کارڈ بند شوی دی. دا سٹارٹ شوی دی 9/11 کوم ٹائم کې چې امریکا دلته افغانستان کې پاکستان کې حمله کړی وو په دې ټایم نه دې ټایم وشوه شل کالونه زیات وشوه. دا بیدر کا کسان او مسلا اب کشن کې ګرځي او ډېر زیات خراب شوی دي.
په دې بیدرکه شو کسانو کې امنه جانې څوک دي؟ قومونو په حساب څوک دي؟ یعنی څوک پکې ډېر لا درکه کېږي؟ سیاسي کسان دي، مذهبي کسان دي، څوک دي ډېر؟
امشتا ځان یو کوون سوشل میډیا کوون سکالر استاد آی ټی کسان انجینئر ډاکټر هر چا په دې کې پاتې شوی دي. او کے پی کے صوبې نه ټولو نه زیات دي. ٹرین نمبر کے پنجاب راضی اینڈ گریم نمبر کے پنجاب ٹرین نمبر کے سندھ اس سندھ نہ ڈیر زیاد انسانی حقوق کارکن چی دی اغا اور پولیٹیکل ورکرز ڈیر زیاد اچت شوی دی اور ڈیر زیاد کار روان دی پر سندھ کے اور بلوچستان کے امداد سے چل دی کہ ڈیر زیاد اغا انسانی حقوق تنظیمونا خود سے وئی اور وہ ڈیر زیاد وئی 19,000 لیکن کم یو چې مستند شوی دی هغه هم ډېر زیات دی لیکن هغه سلورم نمبر کې راځي.
یعنی اول نمره کې خیبر پښتونخوا نه ډیر کسان ورک شوي دي، دویمه کې سنه او دریمه کې پنجاب او وروسته بلوچستان. نو ولې فکر کوئ چې خیبر پښتونخوا نه ډیر کسان ورک شوي دي؟
پښتونخوا د دې بارډر افغانستان سره ملایيږي او ډیر زیات کسان چې دي دلته افغانستان نه راځي او امریکا چې فوج طرف نہ اور انٹیلیجنس ایجنسی طرف نہ ډیر زیاد آپریشن کی گئی. تاسو ته خپل معلوم دي چې تاسو ضرب ازبر نوموم باندې ډېر زیات آپریشن سوات کې، ملاکنډ کې، ڈی آئی خان کې، میر علی اور ډېر زیات شوی دي او ډېر زیات خلک داسې روان هم شوي دي. هغوی کورونه برباد شوه، هغوی څه معلومات رښتیا نه وو او ثابت اسم نه دي شوی، لیکن اس پورے اغوی معلومات لانا دی شوی او اغا اس ہم بے درک دی سوات کے ہر کورٹ نا سلور سلور پنزر پنزر خالق چی دی اغا روان چی اغا اچھر دی، ایون ما شمان ہم اچھر دی، بڑا گان ہم اچھر دی او اس پورے معلومات نا کی گیا 2009 نا آپریشن چی ہوئی او اچھر چی ہوئی او اس پورے اغا اسم نوی کلا اغا انٹرمنٹ سنٹر کے راضی اغه سره بیا ملاقات کیږي، لیکن زیات میجورٹی چې دی اغه اوسم واپس نه دی راغلی.
ډیره مننه. د افغانستان میلمانه را سره دی مسعود امینه جان، مسعود جنجو صاحب تاسو را سره وسی، تاسو ډیره هی موضوعګان را یاد کړی چې د کوچنیانو یا ماشومان په ګډون خلک کوچت شوی دی په سواد کې. په تیر بیا تاسو د خپل وینا لمخه هر کور نه یو څوک تر څلور پورې اته ځینی کسان کوچت شوی دی. لال صاحب د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینی کسان وې هم د دغه لا درکه کېدو په نتیجه کې رامنځته شو او دا سبب شو چې دا غورځنګ رامنځته شي. فکر کوي دی څومره دا موضوع که څه هم د پښتنو د حقونو د ساتنې لپاره دا راپورته شو، خو څومره دا د لا درک کېدو موضوع چې پاکستان کې ډیره لویه ده، دا یې راپورته کړه او سرته یې راوستله.
یقینا په دغه راپور کې د پاکستان د بشري حقونو وضعیت ته په ډېر تفصیل سره باندې اشاره شوې ده چې هغه په پاکستان کې مدني فعالانو باندې حملې دي، هلته د بیان د ازادۍ مسله ده، هلته د میډیا انحصار مسله ده چې میډیا ډېره د حکومت په انحصار کې ده او دا واضحه خبره ده، هلته د بیان د ازادۍ مسله ده، هلته په ځنې لګښیو باندې لکه په کوټه کې د ازاره لگا کوي په اړوان باندې، یا په دې ملک په تیر یو کال کې څلور زره او شپږ سوه د اعدامونو مسله ده، او همدغه سي جنسي تیری دي، ډیرو مسایلو باندې خبرې شوې دي، او دغه د تروریزم په تقویه کېدلو په دې اړوان باندې هم خبرې شوې دي. یقینا چې په د پښتنو سره خاص کر او د بلوچانو سره او د سندیانو سره، بلکې په عموم کې ټول پاکستانی قومونو سره چې د حکومت دفانه کومې ناخوالې رامنځته شوې دي، او پرته د عدالت نه چې کومې وژنې شوې دي، او پرته له محکمې نه چې کومې سزاګانې ورکړل شوې دي، دا دومره ډېرې دي چې هیڅ شمارې نشته. د دغه ټولو ناخوالو پر وړاندې باندې دغه یو تحریک چې د پښتون ژغورنې په ترنامه لاندې راپورته شولو، یقینا دغه یو مدني حرکت و، یو مدني خوځښت و، د خپل حقونو لپاره د مبارزې د عدم تشدد لا خپل کړل، او په دغه لار باندې تر اوسه پورې دوی روان دي، باوجود دې چې دا اوس دغه خوځښت ورځ تر بلې ډېر پراخیږي او اوس هم ډېر یو لوی قوت پیدا کړی، نه یوازې پاکستان کې دننه باندې بلکې په ټوله نړۍ په کچه باندې دغه خوځښت یو ښه حرکت شروع کړی دی، ولې دوی په دې عقیده باندې دي چې تاوتریخوالی دی هیڅ نه مني، او د دوی باوجود دی چې د دوی خخه او د سر سړي د معلومه خلکو دفاع نه مړه شوه ووژل شول، دوی بیا هم دا خبره کوي چې دغه کوم کسان چې موږ وژنې او نامعلومه دي دا موږ ته معلوم دي چې دوی اکثره الزام یا تور د پاکستان په ایجنسیو باندې او په پوځیانو باندې لګوي، او وایي چې د دوی د پانه موږ وژل کیږو، یا په پاکستان کې چې خاص کر په سرحدي او قبایلي سیمو کې چې هلته د وزیرستانونه دي، او یا دغه وایي ایجنسیو کې چې کوم حالات یا وضعیت د څو لسیزو نه را په دې خوا را روان دی، دا یقینا د بشر د حقونو دپاره یو ناورین دی. نو په دې اساس باندې دوی دغه حالیزل شروع کړی دی، دغه یو خه تحریک دی چې په جمهوری روایتو باندې کامل سنبال دی، او دوی کول تر کافي حد پورې، لکه د مثال په توګه زه یو مثال راوړم، په کراچۍ کې د پښتنو سره ډېر بد وضعیت کېدل، ولې د دغه تحریک د شروع کېدو نه اوس دا د یو دوه کلونو نه موږ ګورو چې په کراچۍ کې یا په سند کې هغه وضعیت چې د پښتنو سره پوخا کېدلو هغه تر 80% پورې اوس راښه شوی دی. یعنی دغه دغه تحریک برکت دی چې دغه حد تقریبا د پښتنو یا د بلوچانو د حقونو لپاره چې کوم غږ پورته کوي کافي حده پورې د دوی دا غږ اثر
کړی دی. ډېره مننه امینه مسعود صاحب. پی ټی ایم یا پښتون تحفظ موومنټ وایي چې زمونږ یوه غوښتنه دا ده چې دا لا درکه کېدنې ودرېږي، او خو حکومت پې تور لګوي چې دوی سره د پاکستان د افغانستان لاس دی، د انډیا لاس ورسره دی. تاسو فکر کوئ چې دا پی ټی ایم د بشر حقونو ته د هیومن رائټس سره ګټه کړې ده که تاوان رسولی دی؟
جی ورسره زمونږ رابطه شته، هغه پی ټی ایم مشرانو چې دي هغه هم دا مطالبه دي چې دا بېځایه کسان چې دي دا مخترور دي باندې سولونه دي، نو وایي عدالت کې اوره عدالت انسانی حقوق ڈے رٹ وائلیشن بھی کرا، اور انٹرنیشنل قوانین پکے دوا وائلیٹ کی کہ دا ہر کسان کے لیے حق حاصل دی کہ آواز جو سڑی دی قانون نمک کے، نو څوک چې بېدک شوی دي هغه بیا پوت شي. نو فکر سره زمونږ زمونږ مظاهره کې هم راځي، او د دې کل جایز دي، او د دې زیات کسان چې د دې لیډران هم اوس گرفتار شوي دي چې دا څنګه چې دا متعلق گئی
او بل خبره چې د انیوال ریپورت یا کلنی ریپورت کې د هیومن رائټس واچ راغلی دا دا چې په پاکستان کې جورنالستانو باندې حمله شوې دي، تاسو ویل دغه بشري حقوقو کارکونکو باندې شوې دي، خو پولیټیشنز یا سیاستوال هم ځانګړي په نښه شوې دي. په دا تیر یو کال کې مثلا ډېر کیسونه رااله په دوی باندې، ځینې بیرون لاړل، ځینې زندانونو جیلونو ته واچول شول. فکر کوي د دې تر شا څه دي، ولې دا کار کیږي؟ یعنی سیاستوال که څام ځینې سیاستوال په خپلو وختونو کې هیومن رائټس واچ ښه ریکارډ نه درلوده، اما په دوی باندې ولې فکر کوي چې وزور ډیر شوی دی؟
انساني حقوق چې دي، انساني کارکنان او پولیټیکل ورکرز او سیاسي لیډران هم په دې کې نشانه دي، په دې باندې ډیر زیاده په ګورنمنت طرف نه چیک اینډ بیلنس ډیر کوي، داسې فریډم اف ایکسپریشن او داسې چې خپل خیالات کولی چې زمونږ خیالات دې وي که نه مونږ باندې ډېر زیات د دې پرېشر راځي چې دا به
وبخی مسعود صاحب امینه مسعود صاحب ستاسو دا لائن چې دل خراب ده زمنګ د سټډیو نه بیرته درته ټلیفون کی او کتا سره خپل ځای بدل کی هغه پوری بز د پښتنه د لال صاحب نه وکم لال صاحب فکر کوي په پاکستان کې سیاستوال ولې په ځانګړي ډول په نخښه شوې دي ځکه ریپورت کې د بشري حقوقو د کمیسون د نړیوال څارډلې دا خبره ځانګړي یاد شوې ده چې دوی هم خوندینو ځینې ما یادونه وکړه چې په خپل هم د بشري حقوقو خري کارډ نه لري فکر کوي په دوی ولې فشار ډیر شوی دی
وګوره چې موږ په پاکستان کې د پاکستان د سیاسي فعالینو تاریخ ته لاړ شو د پاکستان د تولد نه را په دې خوا باندې کومګه د شیخ مجیب سرنوشت ګورو په پاکستان کې بیا د بټو سرنوشت ګورو او همدغه سي ورسته د غفار خان او د خان عبدالولی خان او نور هغه قومي خوځښتونه چې و د هغه سیاسي فعالین په بلوچستان کې ګور اکبر بوکتی ګورو نو دوی همیشه د پاکستان د حکومتونو د خوا نه ځپل شوي دي او هغه څه ناوړه اعمال د دوی په وړاندې باندې ترسره شوي دي چې هغه نه تاریخ بخلی شي او نه قانون بخلی شي او نه بشري حقونه بخلی شي نو زه فکر کوم چې په پاکستان کې د بشري حقونو په خاص کار د سیاسي فعالینو هغه وضعیت چې دی هغه نه دی موږ دپاره بلکې موږ د پاکستان په اړه باندې کافي مطالعه لرو او موږ د ژوندۍ تاریخ شاهدان یو چې هلته زیات کر داسې انګیرنه کیږي چې دغه ټول کارونه پاوز او د پاوز نور ایجنسیانې چې دي د هغې د خوانه ترسره کیږي او همیشه همدغسې شوي دي دا ځکه چې په پاکستان کې سیاسي حکومتونه دومره واک نه دی د ځان سره ساتل څومره چې د پاکستان پوز په پاکستان باندې خپل واک ساتل دي او دا اوس هم ک هر وخت سیاسي حکومت په پاکستان کې په قدرت کې راځي نو تر شا یې پوزي ځواک چې دی هغه ملګری پرته د پوزي ځواک نه دی سیاسي حکومتونه هیڅ نشي کولای نو تر هغه پورې چې دلته د استابلیشمنت یا د پوز کومه خبره چې دا اغه په صحیح مانو کې سیاسي خلکو ته د هغه قدرت انتقال نیوي شوی او په همدغه شکل باندې چې د تولد نه تر اوسه پورې کومه مسله را روانه ده نو زه فکر نه کوم چې په دې مسله کې د بهبود را منځ شي البته کله پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل باندې په نورو قومونو کې پنجابي قوم کې په سندي قوم کې په بلوچ کې خو همدغه خوځښتونه شته یا په سرایکي قومونو او نور په اقلیتونو کې تاسو ګورئ چې پاکستان کې مذهبي اقلیتونو ته په دې باندې اشاره شوې ده چې هغه د دې تهدید لاندې دي او په دغه تیر وخت کې ډېر قرباني ورکړي دي نو دوی هم دغه تحریکونه نوي شروع کړي تر هغه پورې چې د پوز واکې کمزورې کړي نوي او دغه د جمهوریت پالو خوځښتونو ته دا واک انتقال شوی نه دي زما په اند باندې دوی به همیشه دغه تهدیدونو لاندې دغه ګواښونو سره به مخ وي هیڅکله به د سیاسي برخه کې دوی ښه بهبود رانه ولي دغه قوم سمبولیک شکل باندې چې اوس دوی د ډیموکراسۍ یا د جمهوریت او د ولسواکۍ خبره کوي دا یوازې سمبولیکه بڼه لري
له بعده مرغه د امینې مسعود صاحب لیکه نه وسلېږي مخکې ډیره روښانه نه وه او بخی پښتنشتای دو درې وخت ملک پاتې ده هڅه به وکړو چې ځواب ورته ومومو لال صاحب یو موضوع چې په دا ریپورت کې ځانګړی یاد شوی ده دا د چوي هیوادونو د کورونا ویروس په پلما د بشري حقوقو ځپنې ته لاس اچولې ده فکر کوي دا څومره غټه موضوع ده مثلا افغانستان کې کی دي چې په دې پلما څه شوی وي
د یو خدا سو چې هغه سي د کورونا یو نړیوال آفت وو وبا او ټول قومونه وځپل ډیر کم قومونه به داسې پاتې چې هغه د دینه محدود پاتې شوې دي اول خدا و چې کله خلک کورونو پورې محدود شول یو خو پخپله باندې د دې سره کورنۍ تاریخواله ډیر زیات شو چې دا په ټوله نړۍ کې وو په افغانستان کې هم دغه سو چې په ځانګړي توګه باندې د خزو د ماشومان پر وړاندې باندې دغه تاریخواله او تر رسیدلې وو او بل د حکومتونو د فانه چې هغه سي د خپل خلکو پر وړاندې باندې چې دوی باید په دغه حساس وخت کې په دو برخو کې یو په د دې صحت په برخه کې د روغتیا په برخه کې باید هغه خدمتونه او هغه مسولیت چې دوی سر تر سواله وي هغه کې دوی ناکام راغلي دي بل د دوی د فقر یا د دې د بیوزلۍ مسله وا چې ډېرې د د نړۍ قومونه خاص کر دریم نړۍ هیوادونه چې هغه د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي دوی ته چې کوم مرستې کېدلې یا کوم مرستې د بیرون نه راتللې یا په خپله دوی کولې هغه په پرون ډول یا په شفاف ډول باندې نه تقسیمېدلې او په هغې کې د فساد کچه لوړ حد ته رسېدلې وه چې افغانستان هم د دغې نه یو هیواد و چې دلته هم په دغه کې یو لوی فساد رامنځته شوی و او بل په هغه ظرفیتونه یا مدیریت چې په دې اړوند باندې د حکومتونو چې د کورونا وضعیت ښه مدیریت کړی شي په هغې کې د نړۍ په کچه باندې بلکې خصوصا په افغانستان کې دغه په هغه شکل باندې مدیریت نه کړی شول چې ښه بېلګه زموږ د روغتیا وزارت کې وخت په وخت باندې بدلونونه راتلل وو او په هغې د دغه بدلونونو د دې شاهدي ورکوله چې دوی په دغه مسؤلیت کې یا په دغه سپارل شوې دنده کې دوی ناکام دي.
لال صاحب ډېره مننه. لږ وخت پاتې دی امین مسعود صاحب بېرته را سره په ټلیفون وسله ده، بیا درته ښه راغلاست وایو. پوښتنه اخري دا یو څو منټه پاتې دي، په دې کې یوه پوښتنه مې دا ده چې پیل کې تاسو نه وایي، موږ په دې خبرې وکړلې چې هیومن رایټس واچ له نوې امریکایي ادارې د جو بایدن له ادارې نه واړي چې هغه څه چې د دې له نظره د ډونالډ ټرمپ د وخت ډیزاستر یا ناورین و هغه بیرته سم کی. تاسو څه فکر کوئ چې 2021 کال به د بشري حقوقو لپاره څنګه د هیومن رایټس لپاره به څنګه کالي؟
د هیومن رایټس لپاره خو دا کال و چې ډېر زیات خراب و. کنه تاسو ګورئ څومره کسان بې درد شوي دي، څومره کسانو چې دي هغه ان جیلونو کې هم دي ټارچر کېږي. ما سره دومره زیات درخواستونه شته هغه چې بنچ جیل نه راځي، پشاور سینټرل جیل نه راځي، بلوچستان کوئټه سینټرل جیل نه راځي، او کوټ لکھپت جیل لاہور نه راځي چې هلته ډېر زیات ٹارچر کیږي. او ساحلیوال کې جو ہائی سیکورٹی پریزن جوړ شوی دی هغه بالکل گوانتانامو په شان دی، او دلته کې پی کے کې ډېر زیات انٹرنمنٹ سینٹرونه جوړ شوی دی هغه هم ډېر زیات هلته قیدیانو ډېر دي په هزارو کې دي.
زما پوښتنه دا وه چې هیومن رایټس واچ وایي چې 2020 یا 2020 کال چې وو هغه ښه نه وو د بشري حقوقو لپاره، دا تیر څلور کلونه دی وایي ښه نه وو. 2021 ستاسو له نظره څنګه کال کېدی شي 2021؟
او 2021 کې دی هغه هم ما خیال کې هغه 2020 په باندې ګورې دي ګوره کنه چې دا پولیټیکل لیډرز خپل دغه خو کوي خپل کمپین خو کوي، لیکن انساني حقوق لپاره بیا چې کله کې ټایم راځي اس هم نه پاتې کیږي، اس هم نه ولاړي. نو ما طرف نه خیال دا دي چې دا هیڅ هم داسې ګرځي او انساني حقوق په دې کې زیات وایلیشنز وکیږي قیدیانو لپاره هم او مسنګ پرسنز لپاره هم.
ډېره مننه. لار صاحب ستاسو اټکل څه دی، څنګه به دا نوی کال؟
زما په اند باندې یو خو په نړۍ کې د اقتصادي وضعیت چې دی د ټولو هیوادونو هغه مخ په زور باندې روان دی، او بل د کورونا وضعیت هم دغسې وخیم بڼه اختیار کړی چې اوس پکې یو نوی وایرس چې هغه په انګلستان کې را پیدا شوی، په دې کې او بل په عمومي صورتحال چې د نړۍ کې د امنیت مسله ده چې هغه هم مستقیماً د بشر د حقونو په وضعیت باندې تاثیر کوي، اقتصاد هم مستقیماً تاثیر کوي، تر هغې پورې چې دغه دواړه فکتورونه چې هم اقتصاد او هم امنیت د بهبود لاره نه وي اختیار کړي، زه فکر کوم چې د بشري حقونو وضعیت به بهبود ورسره پیدا نه کړي. نو همدغسې به وي لکه د تیر په شان باندې، خو باید هر څوک د نړۍ هر وګړي مسؤلیت دا دی چې د بشر د حقونو دپاره کار وکړي، او دا د دوی د خپل ځان دپاره کار دی. که په نړۍ کې د امنیت دپاره کار وشي چې امنیت نه وي ژوند معنی نه لري، او چې ژوند نه وي بشري حقونه معنی نه لري، نو دا ټول هغه څه دي چې د یو بل سره لازم ملزم دي. باید د ټولې نړۍ خلک لاس په کار شي، خصوصا په افغانانو باندې غږ کوم چې د دغه تاوتریخوالي نه نور لاس واخلي، او دوی یو بل ته د ورورۍ لاس ورکړي تر څو پورې په افغانستان کې تاوتریخوالی هم د منځه لاړ شي، په ملي یووالي راټول شو، یو سولې ته موږ ورسېږو، یو ښه حکومت موږ ولرو چې باثباته وي، او تلپاتې سوله منګه په وجود کې راول تر څو پورې چې موږ خپل لاس په کار شوي نه وو حکومتونه یا نړیوال دا به زموږ دپاره زموږ په زخمونو باندې ملهم پورې نه کړي. موږ به د یو بل په زخمونو ملهم پورې کوو، موږ به د یو بل ته لاس ورکوو، موږ به د یو بل په ښه باندې راځو. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د یو بل حقونو ته احترام
ودرلو. ډیره مننه لال صاحب. له بده مرغه وخت را سره یاري نه کوي، بس کې ډېرې مسلې دي، بشري حقونه یو پراخ بحث دی، البته بیا به ادامه ورکوو. کورم ودان لال ګل لال صاحب، آریان خیبر صاحب او امینه مسعود جنجوا د اسلام آباد نه په دې خبرونه کې را سره میلمانه او ټولو ته کور ودانه وایم. دغه راز په کابل کې خپل همکارانو او دلته پرا کې خپل تخنیکی همکار سید قادر جلالوف ته هم مننه وړاندې کوم چې د دې خبرونه په چمتو کولو کې برخه واخسته. روان یو ساعت هم په ازادي چپو کې خبرونه ده، په هغه کې د افغانستان د سولې موضوع ظریف نظر سره تعقیب کوي. هیله ده چې زموږ خبرونه واوري. زما له خوا د خدای پامان.